په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالي مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3500 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په 3600 لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې وی پاڼې بندې سوې. دواړه وی پاڼې پرون د شنبه په روسیې کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې پکې له دغې ویبپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو او لسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي تازه ازموینه وغندله. دوی دا توغونه غیر قانوني او بې ثباتوونکی اقدام بللی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه وکړه چې دا شورا یې هم وغندي، ځکه چې د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. د امریکا په ګډون دغو یولسو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې څو هغه پرېکړه لیکونه تطبیق کړي چې له شمالي کوریا غواړي چې له ویجاړوونکو وسلو لاس واخلي او خپل د بالستیک میزایلو پروګرامونه بند کړي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیرې یک شنبه کشف کړه چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 400 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دوړو فدراسیونونو د ګډ اعلامي لمخې دغه اقدام د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د ګاز پروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. مهم خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هیدربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیرې یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریس نوري نور تفصیل اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي، یعنی نشي کولای کار، خوندیا او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېر بیرون کده چې خزي په خپل کورونو کې په بندیانو بدل شي ویری. د طالبانو حکومت د تیر ریاکشن به پورې اعلان وکړ چې د روس خزي له شرعي محرم پرته نشي کولای چې افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. د طالبانو له دغه اقدام سره هممهاله په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لادرکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی. ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپل حقونو لپاره غږ وچتوي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش د څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نه څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه له دې شورا غوښتي و چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېرمن باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت دولسو غړو ته امر وسو چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحده ایالاتونو ووځي. پر دغو کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس درلودلو تور لګول سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسی ډیپلوماټانو چې لامریکای د وټلو امر سوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودلو لکبل په امریکا کې د استوګنی لیمتیازونو ناوړه استفاده کړي چې دا کار د امریکا ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې د ډیپلوماټانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې وه او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا له موافقې سره اړخ نه لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا دا پریکړه د امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنت ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې وی پانی بندې سوې. دواړه وی پانی پرون دوشنبه په روسیې کې نسوای لیدل کېدی. تر دې یو ورځ مخکې کرنت ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روسکوم ناد زور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې وی پانی د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لري کولو غوښتنه کړې وه. د روس کوم ناد زور په وینا دغه وی پاڼې له ټولنیز اړخه د روسیې د پوځي پرسونل په اړه ناسم معلومات چې ګواکې هغوی د اوکراین په خاوره کې د ځانګړو پوځي عملیاتو په جریان کې وژل سوي یا نیول سوي خپاره کړي دي. دغه ادارې له کرنت ټایم څخه غوښتي و چې که دغه معلومات له خپلې وی پاڼې لرې نه کړي نو به یې په روسیه کې بنده کړي. کرنت ټایم د دغه ادارې غوښتنه ونه منله. روسکوم نادزور دغه راز د روانې میاشتې په پیل کې کریمیا ریالیټي او یو شمیر نورو روسي رسنیو ته هم امر کړی و چې په سیمه کې دي د روسیې د پوځ د غشتل کېدو په اړه راپورونه له خپلو وی پاڼو لرې کړي. کریمیا ریالیټي هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې حمله د منلو نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاوو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوي د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه سول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې دې هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاحکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бош для Європейської ټولنی غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. بوش د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی یو، خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي اوسو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو، ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګژوبله رسېدلی، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکېچ بلل کېږي تر